درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زما جملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفدو لس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم په مستقیمه توګه واورئ. ازادي راډیو .com مو د ویب پاڼې پاته ده. د تل په څیر د نن ورځې خبرونه هم د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ټاکل شوی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. او ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت یا خپرېدو له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه په پام کې ده چې سبا د کپ په لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرو جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې د موافقه به د طالبانو په استازیتوب د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو معلومه نه ده چې د امریکا لخوا د سند ایا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي که بل څوک. پر دې موافقه خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو له تیرو سباندې یو کال راهیسي کار وکړ. په همدې حال کې د ریپورټونو له مخې د امریکا او روسیې په ګډون د بیلابیلو هیوادونو چارواکي دوحې ته رسیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخرو پر ټوټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملن ځانګړی استازي زمیر کابلو به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره دوه ته ولاړ شي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دې بیان په اړه په تبصره کې لیکلي چې دا موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نه ده، بلکې طالبانو ته یو فرصت دی چې له تشدد لاس واخلي. اخوا په کابل کې پرون یوې چاودنې یو ملکی کس وژلې او لس نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان دی مروی امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې.
په بایسکل کې د ځای په ځای شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی شهید او لس نور ټپیان شول. دغه پیښه هم د کابل خاشبګم امنیتي حوزې سرکاري سیمه کې رامنځته شوې.
له دې مخکې د چهارشنبې ورځې په ماښام هم د کابل په شپږمه ناحیه کې د فیض محمد کاتب پر واټ پر بایسکل د خودل شوي ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون نه ملکي وګړي ټپیان کړي وو. دا دوه پیښې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دې ډله کې چې څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته غاړه ایښي.
نه داعش تنه داعش وسلوال چې په دې کې یو مهم قومندان او درې ډل مشرانو دوی د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول چې د امنیتي ځواکونو له لوري د دې فشار لاندې راوړل شوي دي. دولت ته تسلیم شو.
اغلی مسلم زیاته کړه چې د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم حکومت ته تسلیم شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایراني چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس د نوو اخته کسانو شمیر لسله اوخته چې ښځې او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه چې د ښځو او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم پکې شامل ده. د ایرنا خبری اژانس د ریپورت له مخې اوس به د میرمن ابتکار ټول همکاران معاینه کیږي چې دا وایرس لري کنه. میرمن ابتکار د روغتیا مرستیال وزیر ایرج هریشي وروسته دوهمه جګپوړي چارواکه ده چې په کرونا وایرس اخته شوي. په همدې حال کې د ایران د عامې روغتیا وزارت ویان کیانوش جانپور پرون تایید کړ چې د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمیر شپږویشت ټوتل ور شو چې دا له چین څخه بهر د دې ناروغۍ له کبله د مړینې تر ټولو لوړ شمېره ده. جهانپور تایید کړ چې د ایران کې ټول 215 سلویخ کسان په دې وایرس اخته شوي دي. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریوسیس وایي چې د کرونا وایروس د کنټرول لپاره جدي اقدامات وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. ښاغلي ګبریسیوس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې موږ په یو ټاکونکي حالت کې یو، ځکه دا وایروس د سرایت وړتیا لري. تر دې مهاله د نړۍ په شاوخوا 40 هیوادونو کې له 2000 زیات کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې اکثره یې په چین کې دي، او تر دې دمه یې ټوله نړۍ کې له 2000 زیات کسان وژلي. د منځني ختیځ په هیوادونو کې هم د دې ناروغۍ له 350 زیاتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې ډېر اخته کسان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي. په همدې حال کې سعودي عربستان پرون خپلې پولې د هغو خلکو پر مخ بندې کړې چې د عمرې حج په مقصد د هیواد ته ځي، او همداراز د 25 هیوادونو سیلانیانو ته یې ویزې بندې کړې چې د کرونا وایروس نښې پکې موندل شوي دي. او د شمالي مقدونیا پولیسو 40 غیر قانوني کډوال چې 6 تنه افغانان او 4 پاکستانیان دي او غوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي. د شمالي مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان د پلازمینې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوې لارۍ کې موندلي، او د لارۍ ډرایور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیا د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیا او یونان ترمنځ یوه سرحدي خارګوټي ته لېږدول شوي، او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. د روان کال د جنورۍ د میاشتې په لومړیو 3 کې څه کم 1500 کډوال شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت چې په تیرو 2 کې په 2 جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله 1000 او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندلي. په وروستۍ ډله کې به د چارواکو په وینا 10 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، 1 عراقي او 1 مصري شامل وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د پلازمینې کابل او څو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې لخوا د سانتیګراد په توګه وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 4. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 12.
دا هوا د حالاتو اټکل مو اورید. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت یو هیات له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو د رامنځته کولو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ځي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري که چیرې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي او له مخې امریکایي پوځیان له افغانستان نه ووځي، په افغانستان کې کومې ننګونې رامنځته کېدای شي؟ دا به مواوري چې یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي د سعودي عربستان لخوا هغه هیواد ته د پروازونو د بندیدو له امله مکلف دي هغه زایرینو ته چې نمونه ثبت کړي تاوان ورکړي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د شمالي مقدونیې لخوا د لسګونو کډوالو د نیول کېدو په اړه چې یو شمیر افغانان هم دي رپورټ لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې خبرونه کې اورېدلی شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د حکومت یو هیئت له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو لپاره قطر پلازمینې دوحې ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تمه د سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، او ورپسې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشې کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پریکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې د طالب بندیانو خوشې کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ ده او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو شپږ کسیز پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خبر شوی خبر لمخه د عدلیه وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همدارس د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوی غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوه ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات مونږه نظر راغښتای، دا کېدای شي امریکایي لوري راغښتای وي. زمونږ د توافقنامې په اساس چوکاټ معلوم ده او هغه دا چې اول به توافقنامه لاسلیک کیږي، له هغه نه وروسته به د اعتماد سازي مرحله شروع کیږي چې په هغه کې به 5000 تنه زمونږ بندیان او 1000 تنه د کابل د ادارې بندیان خلاصیږي. له هغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کیږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تش وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
موردل چې سبا ته د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې هوکړه یا یو توافق لاسلیک کیږي چې لمخې به یې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو وتل پیل شي. له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې په افغانستان کې کومې ننګونې رامنځته کیږي؟ شنن کې له طالبانو سره د امریکا د تړون له لاسلیک وروسته پر خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې په ټولنه کې د طالب جنګیالیو ادغام ستونزمنې او پیچلې مسلې ګڼي. عصمت ساروان په اړه تفصیل لري.
کتون کې وایي امریکا له طالبانو سره د سولې موافقې ته خوشبینه ده، خو لا هم له امنیتي ستونزو او په افغانستان کې د وسلوالو له خطر سره مخامخ ده. له اتلس کلنی جګړې وروسته له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو رانیولې د وسلوالو کسانو تر بې وسلې کېدو پورې د سولې لار له لوړو شورو ډکه ښکاري. ولسمشر ټرمپ که څه هم ژمنه کړې چې په افغانستان کې به امریکا لا هم قوي استخباراتي حضور ولري چې له افغانستان پر نوره نړۍ د تروریستي برید د هڅې مخه ونیسي. د متحده ایالاتونو د پوز لوی درسیز جنرال مارک میلی د چهارشنبه په ورځ د کانګرس د غړیو د پښتنو په ځواب کې لدی سره سره چې خطرونه یې تایید کړل د سولې د موافقې ملاتړ وکړ. د وویل له طالبانو سره د تړون د لاسلیک ملاتړ کوي، دې ته په پام چې طالبان ښه پیژني له دوی سره به خپل استخباراتي معلومات شریک نه کړي. له طالبانو سره د سولې په تړون کې چې ټاکل شوې ده د روانې شنبې په ورځ په دوحه کې لاسلیک شي، امریکا د دوبی تر پایه له افغانستانه د خپلو 2000 او 10000 ترمنځ پوځیانو د یوې برخې د ایستلو ژمنه کړې ده. په پایل کې به شاوخوا 8600 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د نورو وتل به له دې سره تړلي وي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي خبري نتیجه ورکړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د پوځي چارو متخصصان وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به هغه سیوی لکه څرنګه چې تیر کال له سوریې ووتل، خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو به زیات وخت ووزي او پوځي سرچینې وایي چې د پاتې ځواکونو د ساتنې لپاره به د پوځیانو د ایستلو بهیر تدریجي او په احتیاط وي. یوی پوزی سرچینه د نوم د نشودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د دې کار هدف داده چې په افغانستان کې پر پاتې امریکایي پوځیانو د طالبانو او القاعده او نورو ډلو له لوري بریدونه ونه شي. د امریکا د لوی درسیز پخوانی سلاکار کارتر مالکاسن وایي چې که امریکایي پوځیان مخکې تر دې ووځي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وشي، وضعیت کیدای شي ډیر خراب شي. ملکا سین د بهرنیو اړیکو په شورا کې وی غونډې ته وویل که د حکومت او طالبانو له موافقې مخکې امریکایي پوځیان ووزي، طالبان به داسې وانګیري چې انډول د دوی په ګټه بدل شوی او پر موافقې به سترګې پټې کړي. خو د پالیسۍ لپاره د دفاع پخوانی مرستیال وزیر مایکل فلورنای وایي د دې لپاره چې له طالبانو سره تړون د امنیتي ضمانتونو په اساس کېږي، دوی مجبور دي چې خپل وسلوال کنټرول کړي. لسولی وروسته بلستونز بنه مسئله به په ټولنه کې د وسلوالو کسانو د ادغام ترنګوالی وي، ځکه چې اکثره کسان چې وسله یې په لاس کې ده په جګړه کې لوی شوي او له جګړې پرته له عادي ژوند سره بلد نه دي. د بوش او اوباما د حکومتونو په مهال د افغانستان د چارو سلاکار جیمز دوبینز فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره لازمه ده چې طالبان په افغان امنیتي ځواکونو کې جذب شي او دا آسانه کار نه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ټینګار کړی د وسلوالو ادغام هومره سخت او پیچلی دی لکه څومره چې د افغانستان جګړه اوږده او پیچلې ده. سوبکو د شاوخوا شپږ زره طالبانو د ادغام لپاره د امریکا مالی مرستې او د بیا رغونې پراخ پروګرام ضروري بللی دی.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واورئ.
دوستانو مونږ سره نن ورځې د ازادي راډیو په خبرونو کې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک کېدونکي توافق په بیلابیلو اړخونو باندې ریپورټونه او معلومات لرو. په دوحه کې به هم زموږ خبریال موجود وي او د دې تحول په اړه به تاسو سره وخت په وخت معلومات شریکو. او اوس هم په ایران کې د کورونا وایرس مسله په خبرونو کې مو واورېدل چې د ایران حکومت ویلي د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې نن جمعه دا تهران وکی دا جمیل منز نکیگی. ایران یو له هغه هیوادونو دی چې له چین وروسته د کرونا په وایرس ډیر کسان پکې مړه شوي. په افغانستان کې د کرونا لومړی پیښه هم له ایران سره تړلې ګڼل کیږي. په دې هیواد کې په لکونو افغانان اوسي او د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله اندېښمن دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه چې په ایران کې د میشتو افغانانو په منځ کې هم په کرونا وایرس د اخته کېدو قضیه شته او کنه، ازادي راډیو ته وویل
لا تر اوسه په ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ د دغه ناروغي د خبرېدو کوم خبر مونږ ته نه دی راکړل شوی. مونږ د ایران د اسلامي جمهوریت له مقاماتو سره په تماس کې یو، لږه جمله نه د کډوالو لپاره د دوی د دفتر چې دلته د اتباو لوی ریاست په نامه یادیږي له هغوی سره مو د غل مشر سره مو خبرې کړې دي او له بیلابیلو سیمو څخه د کډوالو د استازو یا د افغان مهاجرونو د استازو سره هم په تماس کیو. که څه هم دغه پیښې د دوی ژوند په نامه خامخ بڼه یو څه ځپلی دی، څو کارونه مشکلات دي، یو څه هم دا دی له بده مرغه د قنسولۍ په چارو کې یو څه خنډوزان پیښو، ځکه چې د دوی د راټولېدو په وړاندې ستونزه وه هغه هم په غیر مسؤوله سیمه کې. له دې ناحیې نه دوی له یو څه مشکلاتو سره مخامخ دي، اما دا چې دغه ناروغي دی د دوی ترمنځ خدای مکړه شایع سوي وي او یا یې لا تر اوسه کومه مثبته واقعه د کډوالو ترمنځ گزارش شوی، داسې راپور مونږ ته نه دی راکړل شوی.
په تهران کې افغان سفیر غفور لیوال چې دغلته ویل افغان کډوالو کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس د پیښو په اړه کوم ریپورت نه دی ورکړل شوی. اوس راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانډ لیکلی په هلمند کې چې له تر ټولو ناامنه ولایتونو څخه دی، ځای پر ځای افغان سرتیرو هغه کار وکړ چې یوه اونۍ مخکې لا د تصور وړ نه و. د ورسپانډ په لیکنه په مارجا ولسوالۍ کې د افغان پوځ یو چارواکی رشید کاروان طالبان د غرمې ډوډۍ ته مېلمانه کړي. ورسپانډ لیکلي طالبانو 15 کاله مخکې کاروان برمته نیولی و او غاړه یې ورپرې کړې وه، خو دی ژوندی پاتې سو. واشنگتن پوسټ لیکلی خو کاروان اوس له طالبانو سره په خلاینې ته چمتو دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا اقدام یې د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ په څلورمه ورځ کړی دی. ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د ملي اردو د مشر ولی محمد احمدزي له قوله لیکلي تر پنج شنبې پورې له تاوتریخوالي سره اړوند د پام وړ سرغړونې نه دي لیدل سوي. په افغانستان کې واقعي ازموینه لا روانه ده، دا د فارن افیرز مجلې د راپور عنوان دی. مجلې د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمیدو ته پام کړی او لیکلي دي هغه څه چې راتلونکي دي روښانه نه دي. په مقاله کې لولو چې که د تاوتریخوالي کمولو توافق په بشپړه توګه عملي سي، ټاکل سوی د امریکا او طالبان د فبروري په 9 نیټه موافقه لیک لاسلیک کړي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. اوس مهال توافق ته د دواړو لوریو د رسیدو په صورت کې ویل کېږي طالبان به له ژمنې سره سم له ترهګرو سره مرسته نه کوي. مجلې لیکلي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو له پیل سره به د افغان حکومت مدني ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په خاطر بین الافغاني خبرې پیل سي، خو د مجلې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې د تروریستانو تهدید زیاتېدای سي. د مجلې په لیکنه پاکستان پر طالبانو فشار راوړلای سي چې د هر ډول جوړجاړي پر ضد مقاومت وکړي چې د دې هیواد په ګټه نه وي. په مقاله کې لیکل سوی پاکستان په افغانستان کې د هند له احتمالي نفوذ اندېښنه لري.
دا شمالي مقدونیا پولیسو سلويخ کسان چې اکثره افغانان دي او غختلې په ولاری کې له غیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ شي نیولي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکلاورو.
د شمالي مقدونیه پولیسو څلوېخت غیر قانوني کډوال چې شپږ دیرش تنه افغانان او څلور پاکستانیان دي او غوښتلې د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولې دي. د شمالي مقدونیه د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان یې د پلازمینې سکوپیې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوه لارې کې موندلې او د لارې ډریور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی دی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیه د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیه او یونان ترمنځ یو سرحدي ښارګوټي ته لیږل شوي او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړای شي. ډیری کډوال له یونان څخه د پخوانی یوګوسلاویا هیوادونو ته ننوځي او ځکه د مهاجرت دې لارې ته د بالکان د لارې نوم ورکړل شوی دی. که څه هم له دې لارې د انسانانو قاچاق له څو کلونو راهیسې بند شوی، خو کډوال لا هم قاچاقبرانو ته ډېرې زیاتې پیسې ورکوي څو دوی د بالکان له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته ورسوي. دروان کال د جنوري میاشتې په لومړیو دریو اونیو کې څه کم 1.5 زر کډوال شمالي مقدونیه ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي دي. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په دوو جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله یو ځل 40 او بل ځل 53 کډوال په لاریو کې موندل شوي دي. په وروستۍ ډله کې د چارواکو په وینا 23 تنه افغانان، 2 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، 1 عراقی او 1 مصری شامل وو.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هند صدر اعظم په ډیلی کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. په ډیلی کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په شخړو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او کاروبارونه ورسره په ټپه درېدلي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
د هند په پلازمینه ډیلی کې له فرقوي تاوتریخوالو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودي د آرامش او عادي حالت ته د هیواد د وضعیت د بیرته راګرځېدو غوښتنه وکړه. مودي په یوه پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی لیکلی دی چې سوله او کراري د دوی اخلاقي مسؤلیت دی. د همدارز لیکلی چې د ډیلی له خپلو خویندو او ورونو غواړي چې هر وخت خپل ورورګلوي او آرامشت وساتي. د ډیلی واټونه چې د چهارشنبې په ورځ د تشدد او نښتو پر میدان بدل شوي وو، د پنجشنبې په ورځ نسبتا آرام وو، خو د خال وړو نښتو راپورونه ورکړی شوي دي. پولیسو ته تهاجمي وسلې سپارل شوي او د ښار له ځینو ودانیو څخه لوګي پورته کیږي. په ډیلي کې د یکشنبې په ورځ د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ شخړې پیل شوې. دا نښتې د دې ښار په ختیځو سیمو کې ونښتې چې اکثره اوسیدونکي بې وزله دي. د دې سیمې مسلمانان تور لګوي چې پولیس هغو هندوانو ته څه نه وایي چې د دوی پر کورونو او دوکانونو حملې کوي. ډاکټران وایي چې روغتونونو ته ور وړل شوي ټپیان او مړي په مرمیو لګېدلي. شاهدان وایي چې ډزې پولیس وکړي او په وژل شویو کې مسلمانان او هندوان دواړه شامل دي. د هند حکومت د هندو ملت پال ګوند په لاس کې دی چې د مسلمانانو په رټلو تورن دی. د هند مسلمانان شاوخوا 200 میلیون تنو ته رسیږي. د وروستیو تاوتریخوالو د ملامتۍ ګوته تر ډیره د صدر اعظم نریندر مودی د ګوند یو سیاستوال کپیل مشرا ته نیول کیږي. مشرا د یکشنبې په ورځ ګواښ وکړ د مظاهره چانو د ځپلو لپاره به یو ډله راوباسي. مظاهره چان د هغه قانون پر خلاف راوتلی و چې پر اساس د نورو هیوادونو هندو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. د هند مسلمانان اعتراض لري چې ولې باید هند یوازې هندوانو ته تابعیت ورکړي او مسلمانان استثنا وګرځول شي. مشرا پولیسو ته خبرداری ورکړی و چې د ترامپ د سفر له پای ته رسیدو وروسته به د ده پلویان د اعتراض کوونکو پر ضد واټونو ته راووزي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د هند دوه ورځنی سفر پای ته ورساوه.
اوسم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی په پام کې دا چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرش هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي برخه ولري. په عین حال کې کابل کې پرون په یو چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاندي مروی امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چاودنه د پلازمینې د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې ده. کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایرس د سرایت له ویرې د تهران په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. او د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي که د کرونا وایرس د کنټرول لپاره جدي اقدامات وشي نو نړۍ وسم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. درنو دوستانو خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. او اوس هم مخکې له دینه چې زما همکار ارش همایون راشي او د ازادي راډیو د نن سهار بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، راځئ چې د دې نیم ساعته خبري مجلې د پای پروګرام د ژوند رنګونه واورو.
د ژوند رنګونه
نمونږ نوم هدایت الله د ګردیز خار اوسیدونکی او په مرکزی چوک کې د بیټرۍ کاروبار کوو.
زه فکر کوم تاسو د بیټرۍ دغه کاروبار هدف چارجول دی کنه؟
هو هدف چارجول دی.
څومره وخت کیږي دغه کاروبار دی؟
دغه یو 15 کاله تقریبا کیږي.
وخت اول چې دغه کاروبار پیل ک یو څه اندازه سخت وو.
هو یو څه اندازه سخت وو.
اوس چې څنګه دی ورځ نه بلې ته کاروبار کې کیږي کنه؟
شکر د پوخي کې درو د خدای ناراضي یو.
د ورځ تقریبا څومره بیټرۍ تاسو چارجول؟
د ورځ تر شل نه نیولې تر دیش پورې سال وخته پورې 15 درش پورې داسې ورځ چې لاسم شي لاس بیټرۍ هم شي.
او یو بیټرۍ به تقریبا څومره وخت چارجېږي؟
2 غنټه کې فل چارج کیږي.
اغه څو چې تاسو ته بیټرۍ درکې ام دلته درته ناس وی کنه دای ګرځي شاو خو بیرته بیا
نه دا ګرځي بازار کې ګرځي بیټرۍ چې ټک شي بیرته راځي بیا.
اوس خو سیستم هم پرمختګ کړی، خلک په دوکانونو کې په کورونو کې دغه بیټرۍ چارجول شي. دلته اکثریت مسافر راځي کنه؟ نور داسې خلک دی هغه دلته مشه راځي او چارجوي.
مسافر هم راځي او نور خلک هم راځي. او داسې دکاندار وی ګاډي والا وی او داسې ډریور وی
داسې وخت خو نه ده پکې راغلی چې تاسو نه بیټرۍ ورکه شي یا کوم جنجال
پکې راغلی. بیټرۍ ورکیږي نو ته خامہ کوم وخت چورک شینو د بل چاومی چې قیمته سلوي په 200 مې اخیسته. دغه تاونه ورکوي 200.
خو اوس وخت کې ورسره بلد شوی فکر کوم په ډېر نه غلطیږي
نه اوس ان شاء الله نه ورکیږي چې ورته ناس یو کنه چې کوم سات المانځه یا چیرته ځو څو کې وې نو مجبور چې ته هون ورکو
تقریبا کوم د اوس تاسو ته غني بیٹری راشي د څو کسانو کې بیٹری یو وخت کې چارجول شي
تقریبا در 15 پورې سالويخ پورې بیٹری چارج کیږي
فکر کوم دا کاروبار ورو پورو کیږي کنه لږ کمزوري کیږي
ورس ورس د خدای نه شکر راضی او ورس ورس په خکې ده روان ده
څوک در سره مصروف دي نور په دې کاروبار
کې بده کار کې او دما یو تر زوی ده او دما یو دوه نور ورونه دي دغه سره مصروف ده
د دا په بشری د چرجول لپاره موږ د برښنا او برق له کومه کړه
دا د دکاندارانو نه خلو په میاشت زره به افغانۍ د دې ریال میاشت پورې
کور دی